ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. په پېښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د جون 15 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو، خو لومړی د دې مهال خبرونه اورو. ویان نجیب عامر.
د شمالي وزیرستان په شوال کې د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د داعش د ځپلو هوډ ښکاره کړی. د ترکیې انتخاباتو کمیشن د اردوغان د بریالیتوب اعلان وکړ. پوره خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکو د یکشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پرون د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. استخباراتي سرچینو مشال ته ویلي د برید پیل وسلوالو کړو، خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لورو ته تلفات اړولي. خو د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. دوی خپلې غاړې ته د مرګ ژوبلې د اورېدو څه ذکر نه دی کړی. په سواد کې د سیلګری صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د دوی لسو میاشتو راهیسې ځنډېلې د تنخواګانې دې ورکړې او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. د سیلګری د صنعت د پرمختګ او هوټلونو کې کارکوونکو ته د روزنې ورکولو ادارې پایتوم یو کارکوونکی نصر الله مشال لړیو ته وویل حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له کابله دوی له ستونزو سره مخ دي او کورنۍ یې هم کړېږي. د دغو خلکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سیلګری د ادارې یو چارواکي بابر خان مشال لړیو ته داسې وویل مظاهره کوونکی وایي که ستونزې هوارې نه شوې نو پېښور کې به د وزیر الله هوس مخې ته مظاهره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار د والي حیات الله حیات سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به وکړي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمینه برابره کړي. نوموړي ویل طالبانو له پکار دي چې د افغان ولسمشر لخوا د سولې د وړاندیز نه ګټه پورته کړي.
President Ghani's offer at the end of February has been endorsed by universally by everyone in the international community.
De wai urusta laghi che walasmusr gani yow tarafa urbandilan kard narewali tolani tri himayat wakard da da soli par lor yow musbat qadam de che aqistil kiyegi tamada che Pakistan hum da afghan soli para wasto ki khpal tol imkanat pa karwa chewi aw pa talibano peshar rawli che soli da gaad kiyegi
the Taliban are in Pakistan. And so we hope that they play a positive role.
نو موردی زیات تکړه په افغانستان کې جنگیدونکو نور ډلې له اوربن مستثنا دي. دا غوي پټنځایونه په نخښه کې یو لمن سبوړل کی. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په همو ولسمشریزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټون کې اعلان کړی دی. له دې سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ترکیې د انتخاباتو د عالي کمیشن مشر سادی ګوین نن سهار په انقره کې خبریالانو ته وویل اردوغان خپل نږدې سیال ته د کره رایو په مطلق اکثریت سره ماتې ورکړه. نوموړي د رایو کومه واضحه شمېره ونه ښودله. اټکل کېږي چې همنن به د انتخاباتو کمیشن حتمی روستۍ بشپړې پایلې اعلان کړي. تر دې وړاندې سرکاري تلویزیون ویلو چې په 99% شمېرل شوو رایو کې اردوغان 52.5% او دغه مخکښ رقیب نومان محرم انسی 1.5% رایې وړې دي. سرکاري رسنۍ وایي په یو وخت ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د اردوغان AKP ګوند 2% او د دوی ائتلافي ګوند MHP 11% رایې خپلې کړي. د محرم انسی اپوزیسیون ګوند CHP 3% رایې ګټلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کورنۍ او سوداګرو ته ویلي چې کله 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. نوموړي پرون په تهران کې د ایران د سوداګرۍ خونې ته د وینا پر مهال وویل د دې تړون د لوړو ژورو په اړه بحث کېدی شي، خو دا باید ښکاروي چې د دې تړون ناکامي به خطرناک نتایج ولري. جواد ظریف چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د شوي جوهري معاهدې په لیکلو کې مرسته کړې وه، دا یې هم وویل چې د ایران سیاسي نظام به دا انتخاب ونه لري. جواد ظریف دا خبره روښانه نه کړه چې دا تاوانونه به څه ډول وي، خو دومره یې وویل چې د تړون ماتېدل به ایران په سیاسي توګه د ځاندانۍ په لوري بوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې خپل ملک د هغه تړونه بهر کړ چې له مخې ایران خپلې جوهري هڅې محدودې کړې وه، په بدل کې پر دوی بندیزونه نرم شوي وو. د برتانیا، فرانسا، چین، جرمني او روسیې بیا ویلي چې لا هم د دغه تړون سره پاتې کېدل غواړي. د یوکرین پولیس وایي و کسان د لویف سیمې په سندو کې د روما جټانو پر یو کیم د خونړي برید په تور نیول شوی دی. برید د جون د 23 په شپه د مخپټ وسلوالو لخوا ترسره شو چې پکې یو 43 کلن ځوان وژل شو. پولیس وایي په دې پیښه کې د چړو په گزارنو 4 نور کسان ژوبل حالت کې روغتون ته رسول شوی. دا په تیرو 2 میاشتو کې په ختیځ یوکران کې د خپل نوعیت 5 بریدو چې ترسره شو. د اروپایي کونسل په نامه د حقونو یوه ډله وایي د یوکران په 3.5 میلیونه نفوس کې 260,000 د روما جټان دي. د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې پرون انګلستان پاناما ته د 1 په مقابل کې په 6 ګولونو ماتې ورکړه. کولمبیا له پولینډ لوبه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله او د جاپان او سینګال ترمنځ لوبه په 2-2 ګولونو برابره پاتې شوه. دا لوبې په مسکو کې ترسره کیږي او نن به یوراګوئ د روسیې، سعودي عرب له مصر، هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي. د خبرونو پای خو د کرنسۍ او د هوا حال زموږ له همکار اوري.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ شپېته پیسي. د متحد عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او یو افغاني په 1.75 روپۍ غسل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 1.5 او 2.0، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په شوال کې د وسلوالو او د پاکستان د حکومتي عسکرو ترمنځ نښته شوې ده. په سوات کې د سیلګرۍ سره اړوند کارګرانو مظاهره کړې، دوی څه غوښتنې لري؟
کله چې موږ خدمات صوبې ته واده شي دي، د هغې نه پس زموږ سره دوی دا ظلم زیاتې شروع کړی چې هر 4-5 میاشتې پس زموږ تنخواګانې بندوي.
چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته د سیلګرو ورتګ زیات شوی دی.
که تاسو پرشینار وګورئ، که تاسو رازمک شغل وګورئ، که تاسو وادی تیرا وګورئ، که تاسو د بجاوړ ګلونه وګورئ، د ضرب اعظم نه پس په زرونه خلک چې کم دي دا د سیل لپاره رازمک ته رادرومي.
په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو او افغان چارواکي وایي په دغه هیواد کې د داعش د ځپلو لپاره ګامونه اخلي. د خوست دوکانداران وایي چې حکومت دې د هغوی دوکانونو نوې داوطلبي نه اعلانوي.
کله داوطلبي په وکړه د یو دکون به اوس چې په 2000 ور کړای دی، دا بلا زر ته داوطلبي کې وړي، لا زر ته چې په داوطلبي کې وړ شو، دا د عام ولس په کسا کې خبره چول دي.
د ترکی پټاکونو کې رجب طیب اردوغان بیا بریالی شوی دی. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. او اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان امنیتي چارواکو او آزادو سرچینو پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ جوړه اوښتې ده. استخباراتي سرچینې مني چې د شوال په زویا سیمه کې په دین خطه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او یو جوبل دی، خو د وسلوالو طالبانو ته پکې هم مرګ جوبل د اوښتو ادعا دوی کړې ده. خو طالبان دا برید مني، خو دا نه مني چې ګوندې دوی ته هم مرګ جوبل اوړېدلې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان د امنیتي وضعیت په اړه عمر وزیر راپور راکړي.
د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوا کوي. استخباراتي ادارو چارواکي تصدیق کړي چې شمالي وزیرستان تحصیل شوال زوی سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي سرتیرو باندې برید کړی چې د دوی په وینا یو سرتیری یې وژلی او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه سرتیری یې په فوزي هلیکاپټر کې پېښور ته انتقال کړل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمهواري منلی. نوموړي رسنیو ته ویلي چې زوی سیمه کې تیره ورځ وسلوالو د غلطه روان سلور فوزیانو باندې برید وکړ چې سلور وړه یې په موقع ووژل. خو استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي چې دغه برید کې دوه سرتیری په نښه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې امنیتي سرتیرو د غلطه ځوابي کاروایی کړې او په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژلي دي. دوه ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان سپینا میلا سیمه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا دوه سرتیری وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د دوی په وینا دغه برید په ځوابي کاروایی کې دوی شپږ وسلوال طالبان وژلي ول. شمالي او جنوبي وزیرستان شاوال او سرماغرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې یو ځل بیا زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان امیر فضل الله په ډرون برید کې وژل کېدو پس مفتی نورولی میسود د تحریک نوی امیر دوی وټاکلو چې تصدیق یې د تحریک مرکزی ویان محمد خراسانی کړی. مفتی نورولی میسود د تحریک طالبان پاکستان سلوارم امیر دی چې وټاکل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پیتوم هغه اداره ده چې په سوات کې د سیلګرۍ د سند د پرمختګ لپاره کار کوي. دا اداره په 2008 کال کې د پاکستان د مرکزی حکومت او آسټریا ترمنځ د یو تړون پر اساس جوړه شوې وه، خو په 2011 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت ته وسپارل شوه. د دې ادارې سره تړلي لسګونه کسان اوس په سوات کې په احتجاج بوختي. دوی وایي حکومت یې نوکرۍ نه پخوي او تنخواګانې له څو میاشتو راهیسې بندې دي. بل پلو د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ ادارې چارواکي وایي دوی به احتجاج کوونکو د ستونزو د هواري کوشش وکړي. نور حال له سواته نیاز احمد خان راکړي.
سوات کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ او هوټلو کې کارکوونکو ته روزنه ورکوونکي ادارې پایتام په لسونو کاروندانو د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کې شریک د یادې ادارې یو پخوانی کارکوونکی حقنواز وایي چې دغه اداره کال 2001 کې د مرکزی حکومت او استریا دولت په مرسته جوړه شوې وه او بیا کال 2011 کې د 13 ترمیم تر سوري لاندې خیبر پختونخوا ته حواله شوه. نو دوی ستونزې شروع شوې.
کله چې موږ خدمات شوبې ته شي ناغې نه پس زمونږ سره د ظلم زیاتی شروع کړی چې هر سدو پنځه میاشتې پس زمونږ تنخواګانې بندوي او زمونږ تنخواګانې لکه باقاعده کوي نو او نه مونږ په حیثیت سرکاري ملازمین تسلیمای مونږ ته لکه صفا خبره نه کوي. مونږ په ټرنډیانې کې په ګلیاتو کې په شندور میلا کالام فیسټیوال پی ڈی ڈی سی میادم پی ڈی ڈی سی کلام دا ټول مده مونږ چلو هبه قدر د نن تاریخ پور مونږ خپل ډیوټي نه کو.
یو بل کار کوونکې قاری نصر الله زیاتوی چې د 1300 میاشتو راستي د تنخواګانو نه ملاویدو لوجې سدیش کار کوونکو خاندانو نه سخت متاثر دي.
غیر روزه زمونږ هم ګډ وډ شو زمونږ بچیم د سکول فیسونو د وجې نه سکول نه وستې کیږي او دغه شان دغه جامې کپڑے وغیرہ پیزارون دم نه دی اغستې ولا نورم ډیر مشکلات دي. مونږ په مختلفو دغه موږ درخواستونه وکړو بالا حکام ته، لیکن هغه به هیڅ نوټس وانه غوښتو. موږ انصاف غواړو چې موږ سره انصاف وکړی شي، زموږ تنخواګانې موږ ته فوري طور باندې ریلیز کړی شي، او آینده دې موږ ته دا سزا نه راکول کېږي.
د یادې ادارې کاروندانو ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې اضافي سکتر بابر خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل د سیلګرۍ محکمې یاد غړی بابر زیاتوي چې دغه ټول کارواندان په اته کاله کې ځکه مستقل شوي نه دي چې دوی په اړه صوبایي حکومت پالیسي نه ده جوړه کړې، او د تکنیکی غلطیانو له وجې تنخواګانې بندېږي. بلخوا احتجاج کوونکو دړکه ورکړې، کچېرې د دوی مسله حل نه کړه شوه نو دوی به په پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته سخت احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا. چارواکی وای پخوانی قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه کې د ورګډي دورستو دغه سیمه ته د سیلګرو د ورتګ عمل چې دی زیات شوی دی. چارواکی وای په تیر کم کې اختر کې زیات شمیر خلک د پړچینار، رزمک، شوال، تیرا او یو شمیر نورو سیمو څخه لیدنه کړې ده. په دې اړه مجید بابر نور حال په دې راپور کې راکړي.
د خیبر پښتونخوا سره د زمشو پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د نظم اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره کار کوي. د یادې ادارې ویان سلام وزیر تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې سخت کال د وړوکي اختر په موقع د وو واړو قبایلي ضلعو سیلانۍ سیمو ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول.
پخوانی فټا او چې کوم زموږ ټرایبل ډیسټریکټ اوس ورته وایي دا ټول د سیلګرۍ لپاره اهم دي. کتا سو پرچینار وګورئ، کتا سو رزمک شغل وګورئ، کتا سو وادي تیرا وګورئ، دارنګ تاسو د بجاوړ ګونونه دې کال چې کوم اختر و بلکې د سو کالونه د زر بیا زب نه پس په زرونه خلک چې کوم دي دا د سیل لپاره رزمک ته درومي. زه بالخصوص د رزمک ذکر کولې چې یو یخه حکا ده، سیحت افزا مقام دی، هلته الیگزینډرا کلام ده، همدارنګه شوال دی، مکین لدا چې څونه دي. او دې سال چونکه زه پخپله بنېدم دغه علاقې او زه لاړو نو په میلونو باندې ټریپ اپ چې کوم و باندې یقینا د ستاسو اورېدونکي وو چې څو کوم لاړې دا به د دې خبرې تصدیق کوي چې هلته په یو سو میلا کافی حد پر چکم غرور مکمل بند وو دومره رشوه د خلکو.
د خیبر ضلع د تیرا سره تعلق لرونکو نور حلیم وای چې سخت کال د اختر په موقع تیرا ته هم په زرګونو خلک سیل ورغلی ول.
کمبر کمبر کې تنبو خو جلی وته وی اغا سره سارون سار وته وی سارون سار یو دیل سیل لذي بل د مصر بر کمبر بوتان وته وی بوتان شریف کنه نو بوتان شریف لا خلک رزي او اغا بالکل داسې نویت کې لکه خاص کر د اسلام اباد اغا شکرپن یو کو سیمه ډیره اوچا ندو او ګورونه و مزه لکه مطلب شینکای ډیر دی تقریبا دمر خلک ورګي په سره کې دی خېلې ولګي او اغه نه لوا په ادم خیر کوم طرف لا څو زین دی اغه لم پی او زخه خیر کوم لا د برې د پیکنیک زین دی اغه لم خلک زین تقریبا دې زلا دمر خلک کدو چې ما په خپل ځان محسوس کړل کنه چې یره زخه په تیرا کې نه تر په بل ځای کې اوسېګم نو دمر خپل یو خوشالي محسوس کړی.
د سلام وزیر نه مې و پختل چې مخکې با قبایلی سیمو د ورتګ لپاره د یوې ځانګړې اجازهتنامې ضرورت وو. اوس د کله نه چې یادې سیمې د آئینی ترمیم له مخه خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې نو له څنګه کولای شي چې د یادو سیمو سیل ورشي؟ نو نوموړی وایي
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لږ مسایل وي خو څنګه اغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختی کارت باندې خلک تلې راتلی شي نو په دې وجه باندې ډېر خلک راغلي وي او د ډېر لر لر ځایونو نه راغلي وي.
د سلام وزیر په خبره د وو واړو قبایلي ضلعو د سیلګرۍ چارې به ډېرې د صوبې د سیلګرۍ ادارې ته حواله شي. د ده په خبره د دې لپاره وار لمخه کار پیل شوی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پرون د ننګرهار والی حیات الله حیات او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن په جلال آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د طالبانو سره د سولې د پروسې حمایت کوي خو د داعش د ځپلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دواړو مشرانو دا هم ویل چې د راتلونکو پارلماني ټولټاکنو په آرامه فضا کې د ترسره کېدو لپاره به افغان او نړیوال ځواکونه خپلې هڅې جاري ساتي. لو جلال آباد ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راپور راکړي.
د ننګرهار ولی آیات الله آیات او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس پلاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکولسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ. دغه خبري ناسته د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار ولی آیات الله آیات وویل جنرال نیکولسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي، د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته به زمینه برابروي.
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکول سن وویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړی په کار ده چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
President Ghani's offer at the end of February has been endorsed by universally by everyone in the international community.
دی وایي وروسته لاغې چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ، نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ. دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کېږي. علاوه پر دې چې 9 هیوادونه په افغانستان کې نظامی مرستې کوي، 50 نور هیوادونه په افغانستان کې بیلابیلې مرستې کوي. د افغانستان د سولې راوستو په اړه یو نړیواله اجماع شته. په جولای میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو یوه غونډه جوړېدونکې ده. په اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه هم سره راټولېږي او د افغان سولې موضوع باندې بحث کوي. د نړۍ د بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغان سولې په تړاو غونډه کړي. د کابی امام د افغانستان جګړه ناروا بللې. تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې په راوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه
کېږدي.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، یو طرفه اوربند اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنګېدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځایونه به په نښه کېږي او له منځه به وړل کېږي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د خوست دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو دکانونو نوې دعوتلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوي دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي نوې دعوتلبي د دې لپاره اعلانوي چې د حکومت عواید لوړ او خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل را.
د شنبې په ورځ د خوست ښار هغو دکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي، د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د خوست د یوې ښاري اتحادې مشر حاجي جمال تڼۍ وایي
ګڼنو فقط غونډه وکړه، بالاخره به موږ بله ورځ یوه مظاهره وبسي. که کله دوطلبۍ په وکړه د یو د کون به اوس چې په 2000 ویر کړی دی، دا بلا زره ته به دوطلبۍ
د خوست ښار په سوایل لور کې ملي دفاع وزارت نږدې 100 جریبه ځمکه لري چې په دغه ځمکه کې خواوشا 4000 خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نور الله په نوم یو دوکاندار چې په دې سیمه کې دوکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو که چیرې په دوطلبۍ کې نوره هم زیاته شي دوی به له سختو ستونزو سره مخامخ شي.
نه دی سپیر پارټ د مثال هر رقم مواد په دې کې خرڅي او د دکاندور هیڅ ستونزه د حکومت نه ده جوړه کړې. خپل کرایه په ټیم رسولې دو مونږ ته ټیکادور روشي، ټیکادور د مونږ نه کرایه غوړي، مونږ خپل کرایه په میاشت کې نشو پوره کوي چې دته ورکو، او کدا لوړ شي مونږ ته به څه د خبرو مجبور شي مونږ کډه بورکو. خوست کې افغانستان کې نو سګو بوزو د ولایت نه.
بلخوا د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا وایي
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا 100 جریبه ځمکه سي شل قرارداد کیږي. دا لاله وړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده چې په دېرشنبې په ورځ به خیره سره دوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایو پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ، د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2113، پنځل زرا درې سو شپېته او پنځل زرا و سو پنځه پنځوس.
پرون په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو ورځ وه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي پایلې ښیي چې رجب طیب اردوغان د زیاتو رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی. رسمي پایلې به ښایي نن اعلان شي. اردوغان لومړی د وزیر اعظم او د 2014 کال راهیسې د ولسمشر په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې د ترکیې په سیاست کې برلاسه رول درلودلی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورځ تر بلې زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړي. که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړي نو انتخابات دویم دور ته تلل. اخوا د ترکیې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم وښوده چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقۍ ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلې او د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند هم 50% رایې اخیستې. اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ.
قلبي دوګلارم له محبتله حرمتله سلامیور
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه مې ومني. هیله ده نننی انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی. غیر رسمي نتایج ښیي چې خلکو ماته جمهوری ریاست او اجرایی مسولیت راوسپاره. په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقۍ ګوند او جمهوری غوښتونکو اکثریت رای خپلې کړې.
یاسما ګوروي کونسونده ده چوک بیوک بیر سورنولوک یوکتدی.
د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رایې ګټلې. هغه رایې چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دي. په پرونیو انتخاباتو کې څه باندې 3 میلیونه د رایې په شرایطو برابرو ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید. خو د خلکو ډیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنی شوي. په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په پریکړه له ټاکلې موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول. د هغو تعدیلاتو له مخې چې په 2013 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پوښتنې وروسته د ترکیې په اساسي قانون کې راغلل، ترکیه له پارلماني نظامه ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول. د تعدیلاتو له مخې د صدارت څوکۍ له منځه ځي او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پوښتنې ګروګنې محدودېږي. تمه ده د قانون دا تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوې کاري دورې تر پیل وروسته اجرا شي.
دا مشال ریډیو دا کمراډ دره د بردیر هغه خیسته سیمه ده چې په کتو ارزی. دا سیمه په ځانګړي ډول د ګرمۍ په موسم کې د خلکو د توجه مرکز ګرځي ځکه چې یخه ده. هر کال د ګرمۍ په موسم کې دغلته د جشن کمراډ په نوم میله هم جوړیږي. سکل هم جوړه شوې وه چې پرون پای ته ورسېده. په دغه میله کې بیلابیلې لوبې او سرګرمۍ کیږي خو ځینې ګډونوال په دې خپه دي چې له څه وخت نه میلې وي خو پکې موسیقي نه وي. صفی الله ستانکزی د نورو تفصیل سره.
د بردیر په سیلانی سیمه کومراټ کې درې ورځې میله تیر ماښام پای ته ورسېده. د یاد زلې ناظم صاحبزاده فصیح الله مشال راډیو ته وویل چې د جشن کومراټ په نامه د دې میلې مقصد سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته وده او په ځوان کول کې صحتمند سرګرمیانو رواج عام کول و. تیر ماښام مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیول بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو. نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو. ضلعي حکومت زیر اهتمام په دې کې کرکټ وي، په دې کې والیبال
کوهستان روایتی گڈاگانی او سندری دی میلے لازمی برخا و خوص موسیقی د جشن کومراٹ برخن نوی
موسیقی پروگرام پکی زیاد نہیں پابندی
د
جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي زلې ناظم صاحبزاده فصی الله نه مو پوښتل چې موسیقي او د سیمې روایتي ثقافتي هلې زلې ولې اوس د جشن کومراټ برخه نه دي؟ نو هغه وایي امن دے ٹول پاکستان اولس کولے کومراٹ سره د بردیر نور یو شمیر سیمو ته هم د سیل لپاره سره د کورونه ورشي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو سم په پیښور کې 12:30 بجې شوې دي. ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو.
شمالی وزیرستان په شوال سیمه کې پروند وسلواله حکومت سرتیرو ترمن د ډزو په تبادله کې یو سرتیر وژل شو او بل ژوبل شو. د استخباراتي سرچینو مشال تویلی د بریټ پایل وسلواله کړو همنتی سرتیر ورته جواب ویلی او مقابل لوري ته هم تلفات ورړولي. خو د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی پرون رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلی دوی د بریټ مسؤلیت قبلوي او د سلورو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. په سوات کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له 100 میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. مظاهره کوونکي وایي که ستونزه هواره نه شوه نو پېښور کې د وزیر اعلی هوس مخې ته به مظاهرې پیل کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکلسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت وکړي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمینه برابروي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په اهمو ولسمشریزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټونکی اعلان کړی دی. د دې سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کورنیو سوداګرو ته ویلي چې که 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. د یوکرین پولیس وایي وو کسان د لویف سیمې په سندو کې د روما جټانو په یو کیم د خونړي برید په تور نیول شوی. برید د جون د 23 په شپه د مخپټو وسلوالو لخوا ترسره شو چې په کې یو سړی د شکل ځوان وژل شوی او سلور نور کسان ژوبل شوي. او د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې پرون انګلستان پاناما ته د یو په مقابل کې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. کولمبیا له پولینډ لوبه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله او د جاپان او سنګال ترمنځ لوبه په 2-2 ګولونو برابره شوه. دا لوبه په روسیه کې ترسره کیږي او نن به یوراګوی د روسیې، سعودي عرب له مصر، هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول. او اوس هم درته په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي دروري.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د وسلوالو لخوا په دړکو باندې لیکلې او راتلونکو ټول ټاکنو کې حفاظتي اقداماتو اړخ ته په اشاره وایي. دی ورځو او راتلونکو یو څو اونو کې بعد د پاکستان خفیه ایجنسۍ او قانون نافذ کوونکو ادارو له نور چټک کېدل په کار وي. ادارې وړاندې لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا په اوږد مهاله کې پی خطر ته پام کول واضحه خبره ده. ورځپاڼه اخري کې لیکي د پاکستان او افغانستان لخوا دی لړکي دواړه خیزه ګامونه پورته کول او بیا په خاص توګه د دې عمل د امریکې لخوا مرسته کول د دې منطقې د استحکام او امنیت لپاره ډیر ضروری دی. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي که څه هم په پاکستان کې پوسټ د وسلوالو پر ضد کامیابی موندلې خو بل طرف ته د پاکستان په لارو کوڅو کې چې کوم جرمونه کیږي له هغې ډېرې خطرې پیدا شوي. ادارې وایي تاڼې د پولیسو گشتونه ناکبندۍ هر څه موجود دي خو بیا هم دغه جرمونه کیږي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ یو سوال راپورته کوي. ادارې وایي اکثره سړکونو او نورو ځایونو کې خیرات غوښتونکي داسې واردات کوي نو که په دې صورتحال کابو ونه موندل شوه نو له دې به حالات ډېر خراب شي. باید چې د دې د کابو کولو لپاره غوره اقدامات وکړل شي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشترک ورځپاڼه خپلې ادارې په انتخابي مهم باندې لیکلي او وایي د دې مقصد دا وي چې ولس ته د سمې فیصلې کولو لپاره مواد ورکړل شي او د دې طریقه کار دا وي چې هر ګوند به خپل منشور وړاندې کوي او که غواړي نو د یو بل کارکردګي هم په ګوته کولی شي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې په دې ورځو کې په یو بل بې بنیاده تورونه لګول کېږي نو په کار ده چې له دې ډډه وکړی شي. ادارې آخري کې وایي سیاسي ګوندونه باید چې د ملک د پرمختګ او خوشحالۍ په اساس خلک وټونو ورکولو طرف ته راوګرځوي او د دې لپاره خپل پروګرامونه ولس ته کېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورس مجلې د چین په هغو هڅو ریپورت خپور کړی دی چې د پاکستان او هند د کړکیچ د رقمولو لپاره یې پیل کړی دی او دی نېشنل انټرست مجلې بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند او پراتلونکو کې د دواړو خو د ممکنه مذاکراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی عبدالحی کاکړ دروري.
فوربس مجله لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ راکمولو لپاره بیجنګ لومړی اقدام دا کړی چې دواړو هیوادونو لپاره لار هواره کړي چې شنګهای همکاري سازمان کې شامل سي. د دې ترڅنګ چین غواړي پاکستان او هند ترګري ضد ګډو مشکونو کې ګډون وکړي او د مشکونو ته د 2013 کال د سولې مشن نوم ورکړل شوی دی. مجله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمای به د دواړو اقتصادي اړیکې شي کړي. فوربس زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ کې مطلبه چین ته ګټه ورسوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمله سي. دا ځکه چې راهداري د پاکستان تر هغو سیمو تیری شي چې ورباندې د هند دعوه ده او دواړو هیوادونو د دې سیمو د کنټرول ترلاسه کولو پر سر چنګونه هم کړي دي. نو ځکه چین غواړي د پاکستان او هند ترمنځ سوله رامنځته کړي. بلخوا د نېشنل انټرست د افغان ولسمشر له لوري له وسلوالو طالبان سره د اعلان شوي اوربند غځولو اقدام څېړلی دی. د مقالې لیکوال د ولسمشر غني له لوري د اوربند اعلان او طالبان ته د خبرو اترو بلنه یو زړور اقدام بللی دی. د لیکوال په خبره د دې لپاره حالات موضوع دي. د روژې اوږدې ورځې له هلمند پیل سوی د سولې لاریون په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د سولې خیمه او د افغانستان د ځوانانو د سولې پاړه پیاوړی شغ د دې اقدام الهام ګرځېدلی دی. په مقاله کې ویل شوی دی چې طالب جګړه مارو او د سولې پاړه چې کوم خبرې په خوا کې دري هغه ته باید اوس لسره کتنه وسی. لیکوال وایي چې تر اوربند اعلانولو لمخه طالبانو هیڅ ډول ناجایزه غوښتنې ونه کړې چې دا د دې خبرې څرګندوي کوي چې طالبانو محسوسه کړي چې بل اخره به له امریکا سره نه بلکې له افغان حکومت سره به مذاکراتو ته کښېني. مقاله وایي په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره د دواړو غاړو ترمنځ د رابطو ده او په دې تړاو لومړی نشي حوصله ورکوونکی ښکاري. مقاله وایي د دې هر څه باوجود په تیرو 19 کلونو کې طالبان تر بل هر وخت نن ورځ د خبرو اترو په حواله په ښه پیاوړي دریس کې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د مخدره موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د دغې مرکز ویان خالد موحد د یک شنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې ویل له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو له لوري 320 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسون غړي چمنشاه اعتمادي له مخدره موادو سره د مبارزې بهیر بې لسته راوړنې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د وروستۍ روبې په پرتله د مسکراتو او مخدره موادو په قاچاق کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه مرکز ویان خالد موحد د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل په یاده موده کې په ټول افغانستان کې په 138 قضیو کې 230 تنه چې په هغه کې 14 ښځې 2 بهرني اتباع
نه د امنیتي خدمتونو مسؤلین له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو له لوري نیول سوي دي. هغه وایي د هغه کسانو له ډلې چې نیول شوي دي شپږ اویا یې غوښتل په خېټو اویا سفري بکسونو کې. مخدره مواد د کابل له هوایي ډګره هندوستان او عربستان ته انتقال کړي. همداشان له مخدره موادو سره ابتدایي او استناب محکمو د یوې ښځې په ګډون 169 تنه د مخدره موادو د قاچاق د 106 درس قضیو په تړاو نیولي چې په علني محکمو کې تر 100 کلونو په حبس محکوم سوي دي. نوموړی زیاتوي کابل د یو نوي او ننګرهار د درې دېرش قضیو په درلودلو سره د نوملړ په سر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1906 نوي کال کې په ټول افغانستان کې د 213 تنو چې نه یې امنیتي مسؤلین شپږ ښځې او دوه ایراني وګړي وو په 108 قضیو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي وو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي او نه حکومتي بنسټونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت لري چې د راپورونو له مخې د یادو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور نه ثابتېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشاه اعتمادي وایي هغه پروګرامونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې روان دي د هغه په وینا تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه وایي هغه پروګرامونه چې تر اوسه په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې روان دي له بده مرغه دا ټول یوه ناکامه پروسه ده. د یو مقدار مالي بودیجې له مصرف پرته افغانستان کومه لاسته راوړنه نه لري. په ټول هیواد کې د مخدره موادو د کښت په ځمکه د مخدره موادو په قاچاق او د معتادینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې دا ټول مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ نښې دي. نوموړی مخدره موادو ته د تقاضا زیاتوالی او ورته اسانه لاسرسی او دغه شان بېوزلي بېکاري او ناامني په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق د ډېروالي عمده لاملونه بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ملګری ملتونه وایي د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه دا خبره پرون روستو له هغې وکړه چې د سولې ولسی حرکت غړو د یوناما د دفتر مخته د درې ورځو لپاره ناسته پیل کړه. اخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هیله ښودلې چې پاکستان جدي هڅه وکړي څو طالبان د سولې خبرو ته راوبولي. صفي الله ستانکزه د نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د اوربند غزیدو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانانو د ارادې ملاتړ ته ژمن دی. یوناما پرون د خبره په ټویټر کې کړې ده. په ټویټ کې دا هم راغلی چې یوناما د سولې ولسی حرکت ته ښه راغلاست وایي او دروازې ورته خلاصې دي څو د اوربند په دوام او د سولې د خبرو په پیل خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت غړیو په کابل کې د یوناما مخته درې ورځنۍ ناسته پرون یکشنبه پیل کړه. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر بیګا ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه باید لدی ورسه د افغان جګړې د مهار لپاره ښکاره هڅې وکړي.
همدا اوس هم ډېر ښه فرصت دی چې ملګری ملتونه خپل رول لوبوي، بارز منډي وکړي، ښکاره منډي وکړي د امن لپاره، د ثبات لپاره، پر طالبانو له مختلفو لارو فشار رامنځته کړي، د ګاونډیانو د مهار اولو لپاره له خپل فشار څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې جګړه روانه کړې ده، له هغه نه وروسته بیا خبرې اترې خوندم کوي، له خبرې اترو نتیجه هم
وځي. خغلی خیبر ویل د ملګرو ملتونو تر دفتر روسه به د هغو هیوادونو د سفارتونو مخته هم درې درې ورځې تیرې کړي چې په ښکاره او پټه په افغانستان کې لاسوهنې کوي. په ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم وایي هڅې روانې دي څو په طالبانو نفوذ لرونکي هیوادونه وهڅول شي چې هغوی د سولې خبرو ته راوبولي. هغه هیله ښکاره کړه چې پاکستان طالبان وهڅوي څو اوربند وکړي او خبرو ته حاضر شي. هیلمنیو فکر کوم چې اوس له یو قوي نړیوال ملاتړ برخمن وخت لاسته راغلی. په دغه نړیوال ملاتړ کې له پاکستان سره د یو ډایالوګ مخته وړل هم شاملېږي. ښکاره ده چې د هغوی رول ځکه مهم دی چې ډېر طالبان پاکستان کې دي. نو هیلمنیو چې هغوی یو مثبت رول ولوبوي او طالبان وهڅوي چې اوربند وکړي او د سولې خبرې مخته یوسي. جنرال نیکلسن پرون یک شنبه ننګرهار ته تللی وو او د سولې او ثبات په تړاوي خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې راتلو او د اوربند ټینګښت لپاره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي چې د اختر په شپو ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند وکړه او له تود هرکلی سره مخ شول.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا بے پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا کوز دیر بینشای کندو پسیمه کې د ولس او حکومت ترمنځ د تنازع لامل په پولو د ازغن تار د لګولو په پروژه کار درېدلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په پولو د تیرې سمودې راهسې د ازغن تار د غزولو کار دوام لري. دا چې د بینشای پسیمه کې د ازغن تار د درولو وجه څه ده، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمې له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی. افغان پولیس سره نږدې د بنشایي په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او چارواکو ترمنځ د تنازع نه پس په پوله د اغزن تار لګولو په پروژه کار پټه په ودرېدلی دی. د درنګال او مسکینۍ سیمو اوسیدونکي وایي چې د کنډاو په سیمه کې چارواکو د یو کلي یو شمیر کورونه افغان لوري ته پرېښودي دي او د اغزن تار لګولو پروژه پر مخ وړي چې له وجې دا تنازع رامنځته شوې ده. د مسکینۍ سیمې د یونین کونسل ناظم احمد شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
تقریباً
د کنډو د درنګال سیمې سره تعلق لرونکي انعام الحق چې د کوزدیر د ضلع اسمبلی غړی هم دی وایي چې په دې لړ کې د پوځي او حکومتي چارواکو سره جرګې روانې دي، خو تر دا مهال دا معلومه نه ده چې حکومت ولې خپل ولس او د هغوی ځمکې ګاونډي هیواد ته سپاري. بلخوا د کوز دیر ڈپٹی کمشنر سرمد سلیم اکرم تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل چې د درنګال سیمې مشرانو دوی ته یو عریضه ورکړې وه چې پکې د باړ لګولو د غلط موقعیت په اړه ویلې شوې وو، خو ما بیا د ټولو متعلقه ایجنسیانو او د جی پی ایس په ذریعه د پولی د موقعیت معلومات ترلاسه کړل چې له مخې زما په اند د دوی دعوه صحیح نه ده. او زیاتوی
یہ جو کلیم کرتے ہیں زمین وہ ہمارے مطابق
د پولی د بریت پاړه زموږ د ادارو د دغه ولس په داو کې یو څه فرق دی. نو موږ دا مسله په خبر کې هغه ادارو ته د حل لپاره استولې ده چې د چا ځمواري چې د پولی د صحیح بریت پاړه معلومات ورکول دي، خو تر دا مهاله د هغوی لخوا څه جواب نه دی راغلی.
پاکستان افغان پولیس سره د باړ یا اغزن تار لګولو پروژه د 2018 کال په سر کې شروع کړې وه. پاکستانی پوځ وایي چې دغه پروژه 92% کار به روان کال تر پای سر ته ورسی. په دې پروژه 5.5 میلیون ډالر مصرف کیږي. افغانستان په دې پروژه اعتراض کړی، وایي چې له وجې به یې دواړو خواو ته د میشتو قبیلو ولسونه جدا شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دی چې کوم ډول
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو راپور. د خیبر پختونخوا د پخوانو قبایلي سیمو راتلونکو ټول ټاکنو کې د قومي اسمبلی 150 او صوبایي اسمبلی 140 لپاره خوښه 3000 نه زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي وو چې پکې د کرکتنې وروستو د 130 کسانو کاغذونه مسترد شوي دي. صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي حتمی فهرست به د دې میاشتې په 10 نیټه لګولې شي او دا ځل به په ټول ملک انتخابات په ټینګ امنیت کې د پوز په نگرانی کې کولې شي. د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمیشن د چارواکو سره زمنګ همکار خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا صوبائی الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیڈو ته ویل چې د خیبر پختونخوا او مخکینه قبایلی سیمې کې مې چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ته د جنگ پړتال یا کره کتنې ورستو د خوشه 2900 امیدوارانو کاغذونه منظور کړی شوی دی چې پکې د قومي اسمبلی لپاره نظر نسیوا او صوبائی اسمبلی لپاره خوشه 1900 امیدواران دي.
اوس موږ سره په میدان کې قومي اسمبلی کې تقریبا موږ سره 1900 امیدواران دي. صوبائی اسمبلی کې سرا یو زر نہ سوا نلس امیدواران دی او پا چکم دا قبائلی سیما دا پا آغی که منگ سرا دری سوا او شپک پنزوس امیدواران پا مقابلہ کی دی.
دا چه پا کم بنیادونو دا کاغذون را دا ولی شی نو سوہل خان وائی
ایف بی آر نے بینکونو سرا سٹیٹ بینک سرا مطلب ایف آئی اے سرا یا دا سی اداری چه لکا ٹیلیفون محکمہ شوا سوی گیز شو چی دا یوٹیلیٹی بلز آؤٹسٹینڈنگ پا دی امیدوارانو باندیو دین ایلاو ریٹرننگ افسر پا خپل لغبانی ہم دا کاغذون ریجب کولو شو لکه مثلا د چا کاغذونو کیسه نیمګړتیا و دغه دوران کې چابلی او اعتراض داسې کسانو وکړو دغه مختلف یو ټیکنیکل وجوهات بنا باندې هم د کاغذونو مسترد شوی دي.
دا چې دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره نارینه او زنانه ووټ اچونکي دي نو دغه شمیرې په حق له نوموړی وایي.
اوس موږ سره په خیبر پښتونخوا کې د چکم میل دغه دي و اتیا لکه دا میل دي او شپږ شپېته لکه سرپاسا دا موږ سره فیمیل نغدي او ټوټل دا که موږ وګورو چې 1 کروڑ 350 لکه سرپاسا دا موږ سره ټوټل د خیبر پختونخوا صرف دغه راغلل. د دین علاوه که موږ د قبایلی سیمو دغه وګورو نو یې که موږ سره تقریبا 15 لکه سرپاسا وټران موږ سره په دې وخت کې راغلي دي چې په کې مرد چې کم دي زمونږ نارینه هغه سره 15 لکه دي او خواتین چې کم دي زنانه هغه سره 10 لکه د پاسه دي.
دا خیبر پختونخوا ځینې سیمې داسې دي چېرته چې په تېرو وختونو کې زنانه اوټونو اچولو ته نه دي پرېښوده شوي. نو په دې اړه سویل خان وایي
باقاعدہ قانون سازی ہوا دا 2017 الیکشن ایکٹ سے دے نو دا داخل تفصیل دے کے ورکڑے شو دی چھ کم کانسٹیچوئنسی کی حلقہ کی 5% نہ کم زنانہ ووٹ پول کی نو دا آغا نتیجہ الیکشن کمیشن یعنی کل دم کولے شی دا اختیار الیکشن کمیشن سر دے گنی کنے گنی نو کولے نیم کولے شی.
دا الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان دا ہم ویل چھ دا دل ٹول انتخابات پا دا پوس پنگرانے کے کولے شی او چھ سوم رہم نور امنیتی ادارے دی حقیبا دا دوی کمک کبی زکا چھ د دوی په وینا د امنیت ستونزه را مخته کیدی شي او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او چې دی کې اوس کومې نوې مخکنی قبایلی سیمې شامل شوې دي په هغه کې
الیکشن کمیشن دی په لږه اصولي تور باندې فیصله کړې ده چې الیکشن بعد پاک فوج په نگرانۍ کې وي او د سره زمونږ پولیس ډیپارټمنټ ته یا زمونږ نور سکیورټي ادارې چې دی رینجرز یا ایف سی سی چې کوم ځای ضرورت محسوسې الیکشن کمیشن نو دا غي سرویس زمونږ په دې کې هغه څه خصوصي تور باندې په قبایلی سیمو کې په دې باندې زمونږ خاص نظر دی.
دا چې کوم سرکاري اهلکاران په دغه ورځ په ډوټې وي یا د خپلو سیمو نه لرې وي نو هغوی او دغه شان د حکومت لخوا تصدیق شوی معذوره کسان کولی شي چې د پوسټ بیلټ په ذریعه خپل رائے واچوي.
هغه سرکاري ملازمینو چې هغه د خپل حلقې کې هغه ملازمت نه کوي او بهر کوي چې کوم په ډیوټای باندې مامور دي لکه مثلا پولیس اهلکار شو یا د پریزایډینګ افسران صاحبان شو ډیسیبل چې کوم دي لکه سپیشل پرسنز موږ وایو دا معذور افراد د دې لپاره خصوصي دي پر یو دان تنظیم شوی چې هم دوی هم دغه پوسټ بیلټ پیپر استعمالول شي. خو هغه معذور افراد چې هغه ته د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ یو کارت خصوصي ملو شوی چې هغه
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا وینا تر مخه د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ټولې عملی روزنه یا تربیت عمل سر ته رسیدلی دی او اوس د هغوی د پزه کېدو عمل دوام لري. دوی ته مسرګند کړه چې ټول ملک به انتخابات په خپل وخت او په ټینګ امنیت کې وکړي شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 1520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو د ریډیو فریکوئنسی نو پاړه مو واوریدل. اوس هم د انسان او د ریډیو ترمنځ د تعلق او ملګرتیا پاړه راپور لرو. د 19مې پیړۍ له نیمایي نه وروسته د ریډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې د مارکونی په نامه ساینسدان او د هغه ملګرو په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لرې واټنه ورسوي، خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د رادیو غږ واوري. د یاد کال د مارچ په 6 د آل انډیا رادیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی دی چې په شریکه یې اورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو د پاره رادیو بيخي یو عجوبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو، په دغه وخت سندرې نه په نیغه نشر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوې یا کمی زبردست وړې وړې ډراماګې ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازونو کې وړې وړې ډراماګې شته دي، هغه ریکارډ شوې په 1910 کې، 1915 کې، 1915 کې، هغه ال ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی.
زما غره ما چې کا فرض کا په خور رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای. ځکه چې دا خلک زما غره چې رادیو کې کار کوي، په دې رادیو کې کار کوي حمزه بابا دې کوي، نو بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے تو خل جسم نے پختو دیر متبر نامی دی دا پختو باندې روپے خور پہ جن دری دی
او یا قربان او د بے غمینو او د بے غمینو خوب دو منو بلتن پمخ سپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لالارې پښتنو اوریدلې دي. نوموړی هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څه ورکړي دي.
ډیر شوري ورکړي دي، رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله جوړه شوه ځای په ځای به کله په هغه کې حجرو کې به سیټ پرېتو پروتو او خلک به ورته روان شول، رادیو به یې وشوله. یاره د رادیو ډېر خوند دی، رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه وه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي، او ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلم. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غونډې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلو په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي، او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
د ریډیو په اړه مو د زمنګ د همکار نجیب امیر راپور واوریدو. اوس هم د مشال ریډیو نه د کرن خان په غږ کې دا سندره واوري.
انتظار انتظار تر سهارا، انتظار سرا سرا، انتظار
لار شستا بسن خونوی کلار شا مختصر انتظار سر سهر انتظار سر سر انتظار شما مسافر انتظار ہے داس دیرش پہ قربان شاستا دسترا انتظار او زور ور مزڑا را تنگ دے زور ورا انتظار او زور ور مزڑا را تنگ دے زور ورا انتظار استا بس خونوی کلار شستا بطا خونوی کلار شا مختصرا انتظارا تر سہرا انتظارا ترا سرا انتظارا سلاکڑا یا بے سرا انتظارا ہو تا پڈاڑ باندھے روانیم سم پبرا انتظارا جن کے ڈیر سمے بیل لی جوار کرا انتظارا